سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجی دي تاسو مخک د زده ایرادیو نوري د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په ولایتونو کې د سخت وروختونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې ویلي نن سبا شنبه په نورستان، کندهار، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سخت وروختونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو اټکل هم شوی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د هوا د بې ساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتنې چې له تودې هوا څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د برېټانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت په خپلې هغې ژمنې چې د برېټانیایي ځواکونو د افغان همکارانو تود هرکلی به کوي پاتې راغلی دي. د شورا د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي د ناکامۍ لامل شوی چې افغانان د هیواد ته د رسیدو په موخه نورې خطرناکې لارې غوره کړي. د برېټانیا د کډوالو شورا دغه هیواد ته د ورغلو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي په برېټانیا کې له هوټلونو څخه د زرګونو افغانانو په ایستلو سره د افغانانو اوس له بې برخلیکه حالت سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې برېټانیا ته د تګ انتظار باسي د دغې پروسې له پڅوالي او په برېټانیا کې اوسېدونکي کسان بیا په دغه هیواد کې د اوسېدو څرنګوالي ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کسانو سره مرسته کړې ده چې د کسبونو په زده کولو سره په خپلو پښو ودرېږي. دغې ادارې نن جمعه په خپل ټویټر د بادغیس د اوسېدونکي لیلا څرګندونې خپرې کړې دي چې وایي د خیاطۍ د مهارت په زده کولو سره توانېدلې د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکلي چې د نوو کسبونو زده کول له ښځو سره مرسته کوي چې پیسې وګټي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، لشکرګم ټولګیو پورته انجونې له زده کړو راګرځولې، پانتون ته یې د انجونو پر تګ هم بندیز لګولې او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په نړیوال سازمانونو کې د ښځو پر دندو هم محدودیت لګولی دی. او په مسکو کې یوې محکمې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناولنی په 19 کاله بند محکوم کړ. ناولنی چې په زندان کې خپل 9 کلن بند تیروي نن په 19 کلونو بند محکوم شو. و 30 کلن ناولنی چې د روسیې د حکومت سیاسي مخالف دی په اختلاس په ټولنه کې د افراطیت په خپرولو او په نورو خطرناکو عملونو تورن شوی دی. ناولنی ټول تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. دا څرګنده نه ده چې د ناولنی نوې سزا به د هغه پخوانۍ سزا ته اضافه شوې او که هغه په ټوله کې له 19 کاله بند سزا سره مخ شوی دی. دی د ځنګل رژیم په نوم په سزا محکوم شوی دی. دا اصطلاح د زندان هغه سیستم ته کارول کیږي چې کلک امنیتي تدابیر ولري. بندیان په کې په بیلابیلو کوټو کې چې په کړکیو کې اضافي فلزي برخې لري ساتل کیږي او بندیانو ته په کې اجازه نه وي چې د کوټې له ساتونکو سره خبرې وکړي او بندي په کوټه کې د بندي لاسونه تړلې وي. دا ډول بندیان تر لسو کلونو پورې له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د لیدنې حق هم نه لري. د اروپایي ټولنې د شورا مشر د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو لوی کمشنر د مسکو لخوا د ناولنی محکومیدل غندلې دي. د بریتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویټزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو سازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو نه خوندیتوب یا نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د نه خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په مقر کې جوړه شوې وه، له قطعي سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي ویلي دي چې په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د استاذ واندېښنه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په غونډه کې چې 13 ورځ تر سره شوه، د برتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویټزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو استاذو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ وو. نوموړي وویل چې دا شمیر په تیرو څو کلونو کې بې ساري و چې په ترڅ کې په وه هیوادونو کې 3,00,000 او 6,000 کسان له قحطۍ سره مخ وو.
تختی او نامنی لهم د لوګې او قحطۍ له اصلي لاملونو دي. له یادو وه هیوادونو هر یو هیواد چې خلک یې په 2022 کال کې د قحطۍ په تیر شرایطو سره مخ شوي د وسلوانو نښتو یا شدید تاوتریخوالي تر اغېز لاندې ول او له دغو هیوادونو پنځه افغانستان، هایتي، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په منظمه توګه د امنیت شورا په اجنډا کې شامل دي.
د امنیت شورا د دې غونډې مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن کوله چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. په غونډه کې د دغې شورا وغړو په مشخصه توګه د افغانستان یادونه وکړه او ډیرو یې له افغانانو سره په مرستو ټینګار وکړ. په غونډه کې د پاکستان استازي وویل چې اسلام آباد به د افغانانو په خاطر خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د هندوستان استازي له افغانستان سره د 5000 ټنو غنمو د مرستې یادونه وکړه. خو په امنیت شورا کې د سویس استازي ادریان دومینګ هاوري وویل چې د خوړو نړیوال ناورین په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې لا بدتر شي.
جګړه د لوګي او لوګه د جګړې لامل کیږي. د خوړو نړیوال ناورین به مخینه دی او هیوادونه او سیمې بې ثباته کوي. دا ناورین په سومالیا، سودان، جنوبي سودان، ساحل، افغانستان، یمن او سوریا لا بدتر کیږي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي سختې بېوزلۍ او بیکاری ورته ذهني ستونزې پیدا کړي. د پلازمېنې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
پخوا مې شدنده درلوده، خو اوس بېکاره شوی یم. کور کې نور څوک نه لرم چې دوی کار وکړي. حکومت مو بهر کار کولو ته هم نه پرېږدي او کور کې د کورنۍ نفقه را تر غاړه دي. دې تشویشونو مې هم په روح او روان بد اغیزه کړې ده او له ډیپریشن سره مخامخ کړی یم.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د رواني میاشتې په 28 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یو راپور کې ویل چې د 2000 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 1.5% کمواله راغلی چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 1.3 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سږ کال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بریټانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت په خپل هغې ژمنه کې چې د برېټانیا ځواکونه د افغان همکارانو ته ترکلی بکوي پاتې راغلي دي. د شورا د پنجشنبې په ورځ یو راپور په خپرولو سره وویل چې برېټانوي هغه کسانو چې برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دی اوس د دې لپاره چې له هېواده ووزي په نورو خطرناکو لارو یې برېټانیا ته مخه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت د خپل افغان همکارانو د تود هرکلی په برخه کې پاتې راغلی دي او دا ناکامي لامل شوی چې دوی بریتانیا ته د رسیدو په مخه خطرناکې لارې غوړې کړي. دغه شورا د پنځم پرز دی راپور په خبرورو سره ویلي چې د انتقال د بهیر د ناکامۍ له امله تیر کال 3000 څخه ډیر افغانان د کښتۍ له لارې تللي دي. زیاتوي چې دوی خپل ځانونه په خطر کې اچولی دي او د مانش له کاناره تیر شوی دي خو ځان یې بریتانیا ته رسولی دي. خو له دې سره سره بیا هم د دوی د کډوالۍ غوښتنې لیکونه نه دي منل شوی او په غیر قانوني توګه لورتک منی شوی دي او بیرته لیګل شوی دي. د بریتانیا د کډوالو د شورا په راپورونو کې دا هم ویل شوی چې په زرګونه نور افغانان چې د بریتانیا ځواکونه همکاران پاتې شوی دي په افغانستان او یا هم نورو گاونډو هیوادونو کې انتظار واسي او نشي کولای چې بریتانیا ته ځانونه ورسوي. د بریتانیاوي ځواکونه یو پخوانی افغان همکار چې ویني غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي او اوس پاکستان کې د خپل کډوالۍ د سیر بهیر د بشپړولو په مخه ژوند کوي. ازادي رادیو ته ویل دی او څو نور همکاران بریتانیا ته د تاک په مخه د خپل دوسیې د مراحلو په انتظار دي خو لا هم د برخلیک حالت سره مخ دي.
حتی موږ په محکمه کې کیس موږ وګاټه ولې بیا هم حکومت هغه بهیر سي موږ باید درېم هیواد و استل شو لا هم بهانه په کې لټي موږ مایوس کې زمګل دي کیس نه برتانیا په دې برخه کې بيخي زیاتې ستونزې لري.
بریتانیا د کډوالو شورا وایي بریتانیا ژمنه کړې وه چې د هیواد اصلي طرحې په عملي کولو سره به 15000 افغانانو ته به په بریتانیا کې د استوګن ځایونه ورکړي. حال دا چې د راپورونو پر بنسټ په دې برخه کې یوازې 450 د افغانانو لاسنیوي شوی دی. د شورا په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانانو کورنۍ له یو بل جلا شوې دي ځکه د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت نه دي توانېدلی چې افغانانو ته منظمه او روښانه لار ومومي څو خپل د کورنۍ لغړو سره چې ورنه جلا شوي یو ځای شي. بریتانیا د کډوالو شورا بلتانیا کې افغانانو وضعیت ته هم کتنه کړې ده او ویلي چې برېټانیا ژمنه کړې وه چې د دغه هیواد د ځواکونو سره همکار افغانان به برېټانیا ته انتقالوي او لاسنیوی به کوي. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د برېټانیا حکومت اوسنۍ کړنې لامل شوي چې زرګونه نارینه ښځې او ماشومان د بې برخلیکۍ سره مخ شي. دوی د اوسېدو لپاره دایمي ځای نه لري او هم د بیرته ایستلو له ګواښ سره مخ دي. په دې راپور کې د برېټانیا د کډوالو شورا مدیر اینور سولومون له قوله راغلی چې د برېټانیا حکومت باید د خپل افغان همکارانو د تود هرکلی د افغانانو د میشتېدو طرحه د کورنۍ سره یوځای کېدو او د دایمي اوسېدو په ژمنه ولاړ واوسي او د هغه په خبره افغان برېټانوي متحدین د امنیت او اطمینان وړ دي نه د خیانت. د برېټانیا د کډوالۍ شورا د هغه افغانانو په اړه چې موقتا د دغه هیواد په هوټلونو کې ژوند کوي هم اندېښنه ښودلې ده او ویلي چې د هوټلونو څخه د افغانانو په ایستلو سره دوی بې برخلیکه کېږي. په ورته وخت کې په برېټانیا کې اوسېدونکي یو بل افغان چې وینه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته خپله اندېښنه داسې څرګنده کړه.
یک پروسه قابل تشویش است.
افغانانو ته د اندېښنې وړ پروسه ده دا چې د هوټلونو څخه د ایستلو وروسته دوی موقت نورو هوټلونو او کورونو ته لیږل کیږي که څنګه معلوم نه دی. دا چې هلته یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې او که څو میاشتې پاتې کیږي او وروسته له هغه باید ورته کور ورکړل شي.
داسې حال کې دی چې یوه میاشت وړاندې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت 8000 افغان کډوال ته چې د برېټانیا په 950 هوټلونو کې اوسېدل وخت ورکړی و چې د 2023 کال د اګست تر پایه دغه هوټلونه پرېږدي. په افغانستان کې د جمهوري دولت د سقوط د 2023 کال د اګست میاشت راهیسې برېټانیا خپل زرګونه افغان همکاران وویستل چې ځینې برېټانیا ته لیږل شوي دي او په هوټلونو کې میشت دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به هم د ټکنالوژي، ساينس او پرمختګونو د نړۍ نمو خبره کړو. په امریکا او سویډن کې داسې یو حلار موندل شوی دا چې پر اساس یې د سرطان د ناروغۍ په تشخیص او درملنه کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په ورستي ورځو کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې او تشخیص په اړه دوه ښه خبرونه خبر شول. په سویډن کې د سینې د سرطان د تشخیص لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د استفادې ښه نتیجه ترلاسه شوه او په امریکا کې بیا سیړونکو د ټي سي آی پی په نوم یو نوی مالیکول جوړ کړ چې ویل کېږي د سرطان په درملنه کې به انقلاب رامنځته کړي. د سټنفورد پوهنتون استاد او د دې څېړنې لیکوال جرالد کرابر تریوي د څېړنې کې د شید سرطان په درملنه کې لوی بدلون رامنځته کړی. څېړونکي وایي کله چې یو څوک په سرطان اخته کیږي په هغو جینونو کې چې د سرطان د پارولو سبب ګڼل کیږي د تومور مخه نیول کېدای شي. نوی جوړ شوی ټي سي آی پی مالیکولونه د سرطان د ودې د مخنیوي پر ځای د سرطان د پارونکو جینونو په مسیر کې بدلون راوستلی شي څو په خپل تخریب شي. خو په سویډن کې بیا د سینې د سرطان د تشخیص په برخه کې لوی ګام اخیستل شوی دی. په سویډن کې له مصنوعي ذهانت څخه د سینې د سرطان په تشخیص کې کار اخیستو ښه نتیجه لرلې ده. د سویډن د لوند پوهنتون څېړونکي وایي چې له مصنوعي ذهانت څخه د سرطان په تشخیص کې استفاده د اکسری په پرتله په سلو کې شل اغیزمنه ثابته شوې ده. د راپور له مخې د لوند پوهنتون څېړونکو پر 8000 ښځو د خپلې څېړنې پایلې د چهارشنبې په ورځ په لنسید انکولوژي علمي مجله کې خپرې کړې دي. د دغو ښځو نیمایي د مصنوعي ذهانت له لورې وازمویل شوې چې د هغو په منځ کې د 244 تنو د سینې سرطان تشخیص کړ. په داسې حال کې چې دو طریقې یعنی د اکس او سکن په طریقه تر دې د لږ کسانو سرطان وپېژندل شو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
اوس به هم ورشو دا راپور به واورو چې په هند کې هر کال 1 میلیون ډیرې میرمنې ندرکه کیږي. دا چې دا میرمنې ولې ندرکه کیږي په دې اړه به درته د عصمت سروان راپور ولرو. خو یوه یادونه کومه چې د ځوان فکر پروګرام چې په دې اونۍ کې د سه‌شنبې په ورځ خپریږي، موږ د دغې پروګرام لپاره له تاسو ځوانانو غواړو چې د موضوع په ټاکنه کې خپل نظر راسره شریک کړي. که تاسو غواړئ چې د موضوع د پروګرام موضوع ستاسو په خوښه وټاکل شي، زموږ دغه واتس اپ شمیره ده چې 00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت شپږ سوه یو. د پیغام پرېږدئ، موضوع سره شریک کړئ، موږ به ستاسو په خوښه موضوع انتخاب کړو. د دې راپور له خبرېدو وروسته د ازادۍ فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د هند کورنیو چارو وزارت له تازه معلوماتو سره سم د 2019 او 2021 کلونو ترمنځ تر 1,300,000 ډیر ښځې په هند کې بېدارکه شوې دي. د هغوی په منځ کې کابو نیمایي په 2021 کې ورکه شوې دي. د یورو نیوز د راپور لمخې دا احصایه چې د هند د جرمونو د ثبت ملي ادارې راټول کړي ښیي چې په یادو درو کلونو کې 1,000,000 ښځې او څه باندې 2.5 لک تر 18 کلونو کښین جلی بې درکه شوې دي. د احصایې پر اساس تر ټولو ډېرې ښځې په مادیا پردېش او لویدیز بنګال ایالتونو کې بې درکه شوې دي. د ښځو بې درکې د ټول هند لپاره لویا ننګونه ګڼل کیږي، ځکه چې حتی د دغه هیواد په پلازمینه ډیلي کې هم په یادو درو کلونو کې تر 6,000 ډېرې ښځې او تر 40,000 ډېرې تر 18 کلونو کښینجونې بې درکه شوې دي. د ښځو د بې درکه کېدو په اړه بېلابېل دلایل وړاندې کیږي. د ښځو د حقونو فعالان له دې ستونزې سره د مقابلې لپاره د چارواکو اقدامات کافي نه بولي. ویل کیږي چې د جبري واده په کور کې د کار کولو او جنسي استفادې لپاره عموما د ښځې او نجونې بې درکه کیږي. د هند جرمونو د ثبت ملي اداره بیا روحي او رواني ناروغي په کورونو کې تشدد او جنایت د ښځو د بې درکه کېدو سبب بولي. د ادارې په 2019 کې ویلي و چې ځینې نجونې او ښځې په دې خاطر له کورونو تښتي چې د نه زغملو وړ چلند ورسره کیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله. موضوع می د پانتون له استاد مرهون سره شریکه کړي.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي، شپاوه کې یو له دغه بیرغونو څخه دی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د بیرغ تر ورځې وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورځ تجلیل کړه. د کاروان صاحب سره مې دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینه باندې پوهیږي، دا خلک په هنر او په ښکلا باندې پوهیږي.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد.
زمونږ کره کتلې په امر اثر نه وي په لیکوالي او دغه باید بیلي.
د زمري ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورسته. له کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورځ په ورځ څه چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې پخوا هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکاوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوي دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 15مه د نړۍ د 500 هیوادونو استازو د امریکا د متحده ایالاتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتو چارټر یې رامنځته کړ، تقریبا د ټولو بیرغونو ولسي ارزښت نړیوال شو او دا ارزښت کال په کال پسې زیات شوی دی. که سفارتونه وی ملی بیرغونه پکې رپیشي، که د اولمپیک لوبې وی ملی بیرغونه پکې رپیشي، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملي بیرغ نقشه له ځان سره لیشتوي، لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنګه لري: تور، سور او زرغون. دا نقشې ټکنالوژي ته هم انتقال شوي دي. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنګه بیرغ شته، د ګوګل په پاڼو کې هم د افغانستان درې رنګه بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنګه بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي، په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنګه بیرغ څرنګه بدلیشي. د بیرغ رنګونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنګونو بدل شوي دي لکه د آسمان شین رنګ او د ونو زرغون رنګ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نږدې سلو کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په 1908 کال کې د لویې جرګې له لوري تصویب شو. د دې بیرغ رنګ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د نه میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادر خان د پادشاهۍ په وخت پخوانی بیرغ په هر ګوره پیده، او د ظاهر شاه د پادشاهۍ په وخت هم بیرغ درې رنګه و. د سردار محمد داود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنګه لرل، او بیا د خلق دیموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنګ بدل شو، چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. په نویمو میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپیده، خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو. او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړند کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې یې وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ دی، چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه تور، سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نوره نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلیشي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بیلابیلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر مې اخیستی دی.
نظامونه معمولا لځان سره چې واک ته خلک راځي، هغوی د کوم سیاسي حرکات، سیاسي تنظیم او کومې بلې لارې راځي، نو معلومداره خبره ده چې هغوی خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولې ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دی؟ د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په تېر سل کاله کې هم قربانۍ ورکړې دي، هم پر دغه وینه توی سوې ده، او هم سل کاله کېږي چې دغه بیرغ دوی قرباني دي او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولی هغه ځکه به قانه مومي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې د بیلابیلو لویو جرګو له لارې چې هغه که د غازي امان الله خان د دورې څخه راواخو، د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني تر دورې پورې ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لویو جرګو، هم د قانون د له لارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور، سور، زرغون بیرغ چې شاته خاصه محتوا لري، او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان پاره کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی، او صرف څنګه د افغانستان د زراعت نقشه چې وږي دی، یا د غنمو هغه د وجود وا تار دی چې هغه د ارخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایشودلو، چې د احمد شاه بابا تاج کې صادر شاه د وږي کښې شول، د هغه سره هم ارتباط لري د افغانستان د زراعت سره. دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پاله او ملت یې ساده. ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د شولو لپاره یا د خپل
مرهون صاحب او بخشی دلته خبره داده سی دا تاسو ول چخپل زور شکاره کی ځنی واکمنان بیرغ لاری څنګه زور شکاره کی؟ بیرغ خو یو سیمبول دی، څه تور، څه سور، څه شین، څه بل رنگ. او بل ورته یو بل خبره هم ده، اوس مثلا دغه درې رنګه بیرغ چې په خوال رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملي بیرغ ورس په فیسبوکونو، په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورځ لمانځلې ده. نو ولې باید واکمنان له خپلو خلکو سره سم ګام ونه اخلي؟
معمولا انسانان په نومونو په دغو باندې نه پیژندل کېږي، بلکې په سمبولیکه توګه معرفي کېږي. په هغه سمبولونو کې ځینې نشانونه دي، ځینې بیرغونه دي. بیرغ له هغه وخته چې راپیل شوی دی، د یو چا دا عظمت د نښې په توګه چې دا یې نښه ده چې دا شی ستا دا موجود دی د هغه په توګه استفاده کیږي. نو دوی معمولا دغه سیاستمداران ضعیفې نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې دا ضعیفې نقطې ومني، هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی دی بیرته همغه درې رنګه بیرغ راغلی دی، نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسې لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی خلقو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ یې بدل کړی بلکې هغوی یې بدل کړی دی. دا که هر نظام و چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه صبغه ځینې واخلي هغه وایه نه خستلی شوای بلکې د خپلو ورکېدو سبب یې سو. نو زه لنډې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګه بیرغ تور سور او زرغون دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاستمدار چې راځي، هغه یې نسي کولای چې د ملتونو اراده بدله کړي.
تیره اونۍ د زمري په اومه د افغانستان درې رنګه بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو. ډیرو لوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنګه کړل، جنو له خپلو لیکنو سره درې رنګه بیرغ کېښود، جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل او په بهرنیو هیوادو کې ځای ځای غونډې جوړې شوې. له دې غونډو څخه یوه هم په واشنگتن ډي سي کې وه چې په یوه پارک کې افغانان راغونډ شوي وو او د دې ورځې په ویاړ یې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې ځینو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنګه رنګولي وو، ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او ځینو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لویې غونډې د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغان سندرغاړو په سندرو تجلیل کړه. میرخان مقوره
لسر راش کېګم ستار پورت کېګم نن سنور کېګم وسړونو کې درځېګم رنګ یم دلېګم لسر راش کېګم.
شاغل مقوری د بیرغ پورز دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خبره کړه. بل پیشندل شوی سندرغاړي جاوید امیرخیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د سمری په ومه خپل نوې سندره خبره کړه.
ترنگ پہرا گتا بگانا نو دے ممبئی بیا وطن تبوت باتورا نو دے ترنگ پہرا.
د افغانستان ملی بیرغ ته په تیرو نږدې سلو کلونو کې ګڼ شعرونه ویل شوي دي. یو شاعر وایي د قام عزت ملی بیرغه، ولسی پاتې ملی بیرغه، تل دې ځلیږي، تل دې رپیږي، تل دې اوچتې ملی بیرغه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د جولای په دیرشمه د ادب ګڼو مینوالو داسې څوک په خواله رسنیو کې وستایه چې نه مقام لري نه پیسې، خو خپل قوم ته خپل وینه ورکړې. لکه یو شاعر چې وایي د شاهانو ورکلال او جواهر وي د ادب د خاوندانو د زړه وینې. د شنبې په ورځ په فیسبوک افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وستایه. د شغلی کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو وروسته څه احساس کوه.
ما خدای احساس وکړو چې دا خلک ژوندۍ خلک دي، دا خلک په مینه باندې پویږي، دا خلک په هنر او په ښکلا باندې پویږي، او دا خلک هر څومره سخت بد شرایط هم وي هغه د هنر قدر هم ورسره ده. زما د غریب او زما د عجز دومره قدر وکړو نو د نویو هنرونو خو به دوی ډېر قدر وکړي. نو دا معنی چې دا خلک انشاءالله چې د ژوند له هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنی په مینه مقابله کولی شي او دوی د یوه ښه ژوند د یوه ښه وطن د یوې ښه ژبې د یوه ښه هنر مینان دي او د دوی دغه مینه به انشاءالله رنګ راوړي. او ما ته یې خپل هم داسې روحیه راکړه چې یعنی که زه ډېر زړه ماتې هم ومه زما په زړه کښې دغسې د امید او د مینې زوی وکرل چې زه به نورو لفظونو ته نورو جملو نورو کلمو نورو خیالونو او فکرونو ته هم تر خپله وسه د شعر رنګ ورکوم د هنر رنګ به ورکوم. نو ما د پاره دا د دوی دغه مینه چې دا دغه ډېر لویه دنیا ده او ډېر لوی ارزښت لري او دا هېوادونه او ملتونه همدغسې په مینه باندې په اخلاص باندې په صمیمیت باندې جوړېږي چې هغه د کرکې د نفرتونو د بدرنګیو مخه پرې نیول کېږي. ورو ورو هغه خلک داسې د یو ښه قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي. یعنې دغه د ښه ملت د جوړېدو دپاره د ښې ژبې د ښه هنر او د انساني پایونو دپاره یوه زرینه دروازه یې بولمه.
کاروان صاحب که دې بل اړخ ته دې ته راشم، سوریایی فرانسوی فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څه باندې سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغو آنلاین وستایه. بیا دله د فرانسې له مونټي کارلو راډیو سره خبرې کولې، دا خبرې ما اورېدې. ده وویل وای اوس یې کار راته سخته کو، ځکه زه بیا مجبور یم چې ډېر دقت وکړم، ډېر پام وکړم چې د خلکو دا مینه بیرته په ځای کړم. دغه تشویش خو به در سره زیات کړی نه یي چې تر دې وروسته که څه لیکئ مهرباني.
چې دوی ما سره مینه وکړه زه په دې باندې باور لرم، په دې باندې عقیده لرم چې خپله د زموږ په ژبه کښې په دې پښتو ژبه کښې دومره لویې لویې درنې سټې شته دي چې هغه ډېر لوی دي، ډېر عظیم دي. خو دا چې زما نه پوهېږم په کوم لېونتوب په کومه مینه په کوم احساس باندې دوی دا مینه راکړه ونازولم، دا طبعا دا ډېره لویه ګرانه خبره ده. خو بیا توکل په خدای، داسې دا چې دغه مینه چې ده دا نو بیا نو په غرونو په رغونو کښې داسې نو ورکې لارې هم را پیدا کوي. نو د دوی په د مینې په قوت به زه خپل ځان ته تسلي ورکوم که نه دا ډېره ګرانه خبره ده واقعا، ځکه دغه کله کله ګمنمي هم یو نعمت شي سړي دپاره. خو چې د ډېرو خلکو ورپام شي نو بیا که چېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کښې هم خرابېږي، او که چېرې ډېر داسې لېواني ګامونه واخلي کېدای شي بیا هم د مداره ووځي. خو بیا به هم زه ستاسو او اورېدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل زړه کښې یوه داسې صمیمانه او احساس او جذبه را پیدا کوم چې ډېر خراب نه شم پکښې په اصطلاح باندې.
کاروان صاحب، شاعر حساس وي او دا حساس توپ خو که چېرته یوه وړه خبره هم داسې څوک څنګزنه کژه وکړي ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډېرې خبرې سه مثبتې وي نو دا خو بیا بېرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅوي. د جولای له دېرشمې را وروسته مو شعر لیکلی
چې تېر کال هم دغه ورځ کښې یاده شوې وه، داس خلک هم ځکه چې موږ ته د خو د خپلې ټولنې رنګ راته معلوم دی، دا په اصطلاح په ډلو ویشل شوې ده، په سلیقو ویشل شوې ده، په ذایقو ویشل شوې ده، د هر چا مختلفې ذایقې دي، د هر چا کېدای شي خپله مینه خپل میلان وي، یعنې په دې باندې پوهېږم. خو بیا داسې خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د ژرندې سل عیبونه دي خو ټول په اوبو پټ دي. نو دغه زموږ د ټولنې که عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونه وي هم په ما کښې کوم نیمګړتیا عیب وي او ځینې خلک په اصطلاح باندې هغه ته د نورو هغه د مینه په نظر نه وګوري، خو بیا دغه د ډېرو مینه داسې ده لکه د اوبو خبره، نو د ژرندې سل عیبونه په د اوبو باندې پټېږي. نو ستاسو په خبره باندې دغه ډېر خلک چې مینه کوي او ډېر خلک چې دې ته په اصطلاح باندې ما سره مینه وکړه یا زما څنه څه هنري وسایلو که یو نیم په کښې زما د سلیقې زما د ذایقې او زما د هنر اصطلاح مخالف هم وي نو په هغه ډېرو رنګونو کښې یو نیم رنګ بیا پټ شي.
نو کاروان صاحب، طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نه ستایي، لیکن ستاسو په برخه کښې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې ده او ډېرې لویې برخې خصوصا په خواله رسنیو کې. ما دا ویل چې له دې جولای له دېرشمې را وروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ، لیکلی هم دی شعر؟ خدا کا خبر مهم ده یعنی خلق باید پوه شي چې خپل درانسته یا درانه بیا نور څه هم دوی ته ورکولی شي نور ډالۍ هم ورته لري شغلی کاروان څخه په مننه د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو
تما تلگ مسکشا چستا بشما بس تما تلگ مسکشا چستا بشما بس یم داس مرور چدر پخلا بشما بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس زړته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم و جام او له مینا بشمه بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشمه بس زلاندې په دره کې یم ته مخته د غروب وزرې را در جما په هوا بشم بس ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس
ولاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د غوزانو ونه د سلانور لنډه کیسه ده دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو لیکل شوي نقد په رڼا کې د کیسې له لیکوالې آغلې نور سره ژغېدلې
د غوزانو لویه ونه د کلي په منځ کې ولاړه وه دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول جنکۍ یې په تانګو کې تالونه اچول پیغله او زلمه یې بی پر دنداسو شونډې سرې کولې کله به چې دا غوزان پاخه شول هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي کله به چې دا خندا ښکاره شوه یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده لد سره به اوږده ډانګه ور سره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېد، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپرېوتې. یو ورځ تیز توپان شو، د ونې څانګې له مېوې درنې شوې، چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې، او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دي. زه اوس له خپل کلي نه لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي هماغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم. چټان مې پکې اچولی وي، ټالۍ پکې وهم.
دا کیسه چلا نور پخوا آزادی راډیو مجلې ته رالېږلې وه. بیا چې کله خپره شوه، ډاکټر شریفی شریف نقد پرې ولیکه. دا کره کتنه له نقدي اصولو سره سمه لیکل شوې ده، داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړې، د کیسې مثبت اړخې له مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی، نقد یې په څو برخو ویشلی، لیکوالۍ ته یې لارښوونې کړې، او د هرې برخې نتیجه یې هم یو ډول بیان کړې ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تیره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالې له داسې نقدونو څه زده کولی شي، او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څخه به واورو.
د ډاکټر شریف نقد زما دپاره ډېر زیات مهم و، ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغو د چې په کیسو باندې ډېره ښه پوهېږي، او که چېرې راشم خپل دغه ته چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی زما په لیکوالۍ باندې، کله چې ما د هغې نقد ولوسته، زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم. او که چېرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي، هغه یعنی که په هغو کرکتونو موږ کرکتنه وکړو، هغه به داسې وي چې یا سمې نه دي شوي ډېر زیاتې، ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولې بدیانې یا ټولې ښېګڼې اخیستل شوې دي. ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کره کتنه کړې ده، هغه به زه هېڅ کلم هېره نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کره کتنه وکړه، هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چېرې لیکل کوم، که هغه خصوصا د کیسې لیکل وي، زه ورته ډېره زیاته متوجه وم. او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې ما بیخي ورته پام نه و.
تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات، مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم، ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره، یعنی د دې کیسې چې کوم راوی دی دغه کوم یو رقم وښیم. او بیا ځینې واړه موضوعات، مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي، اما چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکارېده، دا بیا ډېر ډېر سمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر خیر اخیستې دي. مثلا نورې ډېرې برخې دي، که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه، بل دغه د غوزانو ونه چې ده، مثلا دغه د میوو تشبیه کولې د امیدوارې ښځې سره، دغه راته ډېر جالب و چې، او ځینې نور شیان ته چې زما بېخي ورته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پرته ده. تاسو لیکئ: ماشومانو د ونې نه لاندې ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول، پیغلو او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې. ډاکټر شریفه شریف لیکي: دلته له همدې جملې سره د کلي د ماشومانو، پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسېره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله، دې شته مو فکر کړی او کنه؟ ډېر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیمو ته پام نشي کولی.
نه، نه در د ماتي مخي ادا ونه وکړه د غوتر څنګه دغه شی هم چې زما دي شي ته دومره پام نه یوازې مې غوښتل هغه د غوزان ونه انزور کوم چې دغه سی نور می ډاکټر شریف دغه ډیر زیات ښه راځېدلې دي او دغه رات پکې ډیر جالب وو ما دا شی دغه سينو راخسته
په عین وخت کې تاسو د وی ځوان کسل کول په صفت باندې ممکن لا نقد متاثر شي یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسوي مثلا یو شی ولیکي کېدای شي چې بیا قلم په خط په کش کې چې نه داسم نشو بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي د ډاکټر شریفې له نقد روسمو کومه کیسه لیکلې ده او داسې خط په پويستلې دي
و زنه پیګم ما باندې دا بیا بل ډول وزت ډاکټر شریف د غنک ډیر زیاته تشویق کړم او لږه ورسره ما ډیر لیکل کړی دي چې سی بم یو ډول لیکلی سمه ده چې کله وخت په لیکوال باندې سمه هیڅ نه کوي خو زما د پاره ټولم دغه سينو یا په ممکن زما د پاره د ډاکټر شریف نقد دا سينو ما زه لا تشویق کړم او دغه سي حرکتې یې دغه سي نقدونه په کتاب باندې ډیر زیات مهم دي ما مخکې مې دا ونه وکړه چې به زما خو بر خو ته هم کتنه کړی چې دغه کیسه ډیره د شي ښه ارزولې ده چې د شي زیاته تشویق کوم چې باید نورې ډیرې شي کیسې ولې کوم
د ډاکټر شریف په نقد کې د کوم شی وو ستاسو ته ګون معلوم شوی بیا واضح نه ودرته
نه فکر نه کوم چې ما دې دغه څه کوم څه ته پام شوی یا دې ما په کلو وسې کوم کې ټول کیسه ډیره خراب هستی و او دې
تاسو په خپل خبر کې مخکې ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال شکل نقد لیکي نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه لیکن د ډاکټر شریف چې تاسو په کیسه د غوزان ونی باندې کوم نقد کړی ده د ټوله قصه سپړلې ده د قصې سمبولونو ته پام کړی ده نور مفاهیم ته پام کړی ده هغه ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکتون کو مبارک سي کرکتون کې ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور پګوت کوي سي د لیکوال خپل ور پام نه وي لیکن پراتلون کې لیکوال مجبور کوي سي د داستان یا د کیسې لهر کلمې سره بیا حساب وکي څنګه دغه سی او احساس تاسو لدې نقطه ورسته لزان سره پیدا کړی
څومره ښه خبره وو اندغه څه د کرکتن یا د نقد چې کیږي د همدې لپاره کیږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجه ني هغه شیان ته متوجه شي کنه او هغه شریف زما د کیسه ټول ډیر ښه راسپړلې او ډیر ښه نقد یا کرکتن پرې لیکري و له سمبولونو رالی ولې بیا تر هرې برخې پورې دی ډیر ښه راځي او دا رښتیا خبره ده ما ډیر شیان ته پام نه وله کومه څه ما یادونه مکړې سي په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه ډیر زیات وحس ولما دی وی نو ویلې کولی په هیڅ
د نویو نه د نویو تاسو خو شي کیسې لکه نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سي په افغان ټولنه کې کیسې لکه کوم فکر کړی ډیر کله چې کله لیکوال کیسې لکه مثلا ونه یادوي لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کیسه کې څه اهمیت لري مثلا غوزان یادوي دې ته فکر نه وي چې په ټوله کیسه کې څه نقش لري ماشومان یادوي فکر نه کوي چې دغه نقد نو ورسته چې کومه کیسه ملوسته ده ورته پام شوی مو نه دي سي ګوره دغه موضوع دلته می زیات کړی ده نو د په ټوله کیسه کې نقش نه لري یعنی دغه څه شانه ته مو پام شوی دي د نورو کیسو په برخه کې
و دغه سدي زمونږ په پښتو کې څو کې زیاتره دغه سکه څو سره زمخ کې چې یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسه کې هر یو شی یا هر یو انزور باندې کوو هغه باید کیسه پوری یا د کیسه کې ډیر مهم رول ولري کله مونږ په کې اضافه کم څه نشي یا راوړل یا اضافه کولای څنګه کیسه یو مهمه موضوع ده خو مونږ بیا هم کچیر مونږ په پښتو کې څو تراشو اغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پوری هیڅ اعتبار نه لري خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به فکر کوم خاني او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کیږي یا کله کته نه کیږي دغه نه باید زده کړو وشي کنه تاسو نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په سکی دغه د یو انتقاد کړی و چې تا کومي دا نوکتي سم نه دراخستي نو دا څه نو چې زه باید په دې خبره خفصه بیا دا یو د څه شی دی چې زه ورته متوجي کړم کنه چې راتلونکي کې زه ښه لیکل وکړم که خرابې پرخې د کیسې راخستل کیږي او که خیر راخستل کیږي دا د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکړي او پام پرې وکړي.
یو بل خبر هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه د یو لوستونکي په صفت باندې ستاسو کیسه لولم، یو برخه یې راته سمه ښکاره نه سي، نو کېدای سي چې زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه له تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیر ونه کړي. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شیان مهمه دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین اسمانه نه لري، لیکن که چېرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوسپړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه ووایم چې ځلا نور هیڅ ښه کیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنی نه لري تر هغوی پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عیناً د شو بد تر څنګ کرکټر یې ډېر ښه انځور کړی ده، یعنې څه؟ خو ووایه چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري، او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي سي دا نقد کې هغه کړی دی، لکه دا د یوې مور په صفت باندې، د یوې نجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوسپړو، کې راوسپړو شاید په لیکوال هم بد تاثیر ونه کړي. څرنګه ځلا جانې؟
و دغه خبره ده، زمونږ که چیرې مونږ خپلو کرکتنو ته راشو، زمونږ کرکتنې په هغه اثر نه وي په لیکوالي، که نه؟ او دغه باید بېلې، مونږ چې کله هم کرکتنه کوو هغه باید په کیسې وي نه په ځلا وي.
دا ډېره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډېر مشهور کرکتون کې دی میخایل نعیمه، هغه د غلبیل په نوم د نقد ډېر پنډ کتاب لري. په دې کې دی وایي کله چې یو اثر باندې نقد کوو، لیکوال باید د غلبیل ته ور واچوو، که نه بیا غلبیل شکی شي. اثر باید ورته واچوو، اثر ور واچوو، او د اثر هغه ښه او بد وچڼو، نو بیا دې ته نقد وایي. دا ستاسو د خبرې په تایید مې دا خبره کوله. مهرباني خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ.
و ما غوښتلم دغه ووایم، د ډاکټر شریف یوه مهمه برخه دا وه چې دوی زما کیسې نقد کړې وو یا زما کیسې ته کتنه کړې وه. مونږ زیاتره دغه کرکتنې یا نقدونه ځکه ناکامه یو چې مونږ په یو لیکوال او یو اثر لیکونکي باندې دغه کوو، لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته یادونه وکړه، که نه چې مثلا وایي چې ځلا ښه کیسې لیکي، دغه بیا په ځلا باندې کرکتنه شوه، نه د ځلا په کیسې باندې. غواړم دغه زمونږ عموم کې دغه یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقدي یا کرکتنه کوي.
له سلام نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوی کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپل له مسعود رښتین څخه اور.
همدا کتاب تالیف شوی دی، 15 صفحه لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړي شوی دی چې پکې ځان جوړونه، چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوې دي، او د ارواپوهنې اړوند په دویمه برخه کې لنډې ویناوې لیکل شوې دي. او په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مان دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید له ګڼو اورېدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا شي چې د ارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنګ ملت په نوم او بل د ملت ارمان په نوم.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
د دیونه آزادي رادیو ادبي مجله پروګرام مو هم تمره وو. تر بل خبرونه مو زحمت شي بر خدای سپارم. ورس موشه
یاله نسکور وم دې تشو ما خودن نسکوراوم دے تشوم ما خودنا نصیبا بدلوم دے قبلوم ما خودنا نصیبا بدلوم دے قبلوم ما خودنا پیالے نسکوراوم دے تشوم ما خودنا پیالے نسکوراوم دے تشوم ما خودنا تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چوڑما زندان نڑو زندانہ نڑوں دے تیرو ما خود پیالے نسکو روم دے تشو ما خود پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نصیب بدلوم دے قبلو ما خود نصیب بدلوم دے قبلوم خود پیالے نسکوروم دے تشوم خود پیالے نسکوروم دے تشوم خود کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت دے لگوما خود تندیا مت دے لگوما خود پیالے 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 نسکوراو تشوم خود پیالے نسکوراو تشوم خود تشوم 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 خود تشوم 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 خود تشوم 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 خود تشوم 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 خود خود خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگوما خود تندیا مات دے لگوما خود چہر میرا تزما ساجوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو خود نہ رو خود نہ رو ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود خود یاد تصویر خالا ہے روما خود نہ پیالے